ګرانو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دي ازادي راډیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونو کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نه نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقره ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړی موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړی د چهارشنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباعو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یوه ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدي، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله او نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنجشنبې په ورځ په بیروت کې وویل چې وسلې باید واسي د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو وغوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوس په واک کې وي ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د په وینا دا یو برخلیک ټاکونکې مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړه ویلي په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عملي شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتکونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزې کرکټ لیګ د لسم پړاو تلولي خپل کړه. د شپږیزې پایلو بنند مسینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشوه. مسینک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز اته څلوېښت منډې جوړې کړې، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د نوموړي تر څنګ عبدالله احمدزي هم غوره توپ اچونه وکړه او د 120 منډو په بدل کې په درې وکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د 8 وکټو په توپیر یې مسینک ته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په 14 توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولې خپلوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مو ساعت لرو. دا کډوالو نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. دا بم په ریپورت کې واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ یو له هغه هیوادونو نه دی چې له سخت ناورین سره مخ دی. دا بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغانانو د جبري ستنولو پروسه سمدستي ودرې. دا به مورې چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د داعش خراسان څانګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنو او ټولنیزو رسنیو له لارې خلک افراطي کوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغان کډوالو جبري ستنول ودرې. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د ایستلو له خطر سره مخ دي چې ډېر یې د طالبانو د حکومت لخوا د ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ کېدلی شي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاوو له نشتون شکایت کوي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسان ونباسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 13 په خپله ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او په ټکو یې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونیسې عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
مو ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو او اوس ایران کې یو هره شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسیز کورنۍ سره لدې هوا د ایستل سوی او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومانو سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. ماشومان مو ټول ناروغان شوي نږدې و چې مړه شي. حتی تر ډاکټره یې وړلی نه شو. خواړه اوبه هیڅ نه لرو. تر خیمې لاندې ژوند کوو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ څه هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بښنې نړیوال سازمان او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13 کابل کې یوې غونډې ته وویل، په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیې هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو درنو واورو لامل زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 30,000 خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. تفصیل د زماده همکاري په ریپورت کې.
په ورستۍ څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,09,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. IOM ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. IOM دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی یې د بیا رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل،
در اثر سیلابایی که در استوالی بغلانی مرکزی گرفت خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل زمو کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مک مرسته تر ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
زموږ ځمکې چې دوی هغه تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سا کال تک بیا سیلابونه را آلال در قوی سیلابونه و پا دیکی هم تقریبا تان ها ما یو لک افغان اخصاره لیدلی ده و سا کال نور عوادیس و لک غنم ور کرد او نور نموسات و نکومت ایچ هم نکومت کرده یعنی توجه کرده.
ده یادوانی ده چی ده ملگرو ملتون و ده بشری چارو ده همغاگی دفتر اوچه هم ده جولای پا وویستم پی و راپور که خبردارای ور کرده و چه افغانستان دروان کال پا وودی که ده اقلیمی نورین لزیاتی دون کوپایلو وچکاله او بیساری گرمی د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفیدو سره مخ دی. د دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د څلور لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیاتمنېدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 کې زنانو دختر
لږ کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقونو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي موج سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دي، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دي.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال راهیسې واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، او د غرازي دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
مګګلا ازادي راډیو ناوړی دوستانو، په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو د ټولولو وخت ګڼ بغداران شکایت کوي چې لایوي خوا لارې حسینه دي چې دوی تازه انګور صادر کړي، لبل خوانه د ممیز جوړولو د عصري او معیاري فابریکو نشټوالي دا چارم ستونزمنه کړې ده چې دوی ممیز جوړ کړي او هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د سنا کاکړ په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کلونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغ لرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي. او میاشتې وشوې ټول پاتې دي، بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلني ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30 سلنه یې وچېږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډېری په غیر معیاري او دودیز ډول وچېږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلني ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بسمکه کې جوړ شوی، چې په کلني ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤول نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه 2 ډوله ممیز، سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی.
مخکې له دې چې زما بل همکار بله خبري مجله درته وړاندې کړي، پرون د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې پدیدې د قربانیانو په اړه د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې انساني قاچاق پکې تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په دې اړه رپورټ اورو.
فکر وګو کې قاچاقبر انسانو را مسلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوره کړي. نو وړي وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بیلا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
ډېرې سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی و. په یوه پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وایي د و میاشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې و او وروسته د مدیترانې د اوبو له لارې افریقایي هیوادونو او بیا اروپا ته ورسېد. خو په خبرې ډېری ملګروی په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړی.
ډېره سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوی. په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري له امله هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي ښه تر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توانشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 2% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هیواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسني وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي. خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده. د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه وندونه مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسني وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي او د اول ځل لپاره 1 کال زندان، د دوهم ځل لپاره 2 کاله زندان او د دریم ځل لپاره د 3 کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو په رول او د قاچاقبرانو د شبکو په لمنځه وړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه